درانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې 2,80,000 سیمه ایز یا کلیوالي ټولګي بند شي. اوچا نن په یو ټویټ کې ښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشټوالی به سبب شي چې د روان 2023 د اکتوبر تر پایه 2,80,000 کلیوالي ټولګي بند شي. د اوچا پر اساس له دې کبله به یو کوش پوش پیته زره 240 زده کون کی ماشومان چې په سلو کې 250 جنونی دي لز دکو پاتشي. د افغانستان د اسایه ملي ادارې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د الکترونیکی تذکرې لپاره بای وټاکلې. د دې ادارې د هغې خبر پانی پر اساس چې پرون ناوخته خبره کړه، په مرکزونو کې د الکترونیکی تذکرې بای 1500 افغانۍ او په آسان خدمت اداره کې 200 افغانۍ ده. د افغانستان د جمهوری حکومت په محل د الکترونیکی تذکرې بای 100 افغانۍ و خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 300 افغانۍ ته پورته شو او اوس 200 نورې هم پرې زیاتې شوې دي. د طالبانو حکومت د تذکرو د بای د لوړېدو دلیل نه څرګند کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې وویل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش مرکزونه زیات کړي او هڅه کوي چې نورې هم زیات کړي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف شار کې د ایران پر کنسولګری د 25 کال پخوانی حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دغه سفارت نن پر ټویټر لیکلی چې د دې پیښې کالیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. تر اوسه پورې طالب چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. 25 کال پخوا د طالب ځواکونو له لوري د مزار شریف شار له نیولو سره سم په دغه شار کې د ایران پر کنسولګری حمله وشوه او د دې کنسولګری 8 ډیپلوماتان او یو ایرانی خبری یال و وشل شول. طالبانو همغه محل په دې بریټ کې لاس لرل رد کړی وو، خو ایران طالبان په بریټ کې په لاس لرل تورن کړل او نشدی و چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونشلی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د کانټیننټل سیالیو په دوام کې نن د موزمبیق له لوبډلې سره مخامخ شي. د تایلند په بنکاک کې به دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې پیل شي. پرون د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه له چک جمهوریت سره 4-4 مساوي کړه. د فوتسال کانټیننټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي. د لوبډلې ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو یکی دو همزای خپل کرد. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ایالت په بیلو بیلو سیمو کې د وسلوالو سختدریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون ګوتنه وژل شوې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې درې ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریستي ضد ادارې یو پولیس ساتونکی وژل شوې دي. له دې چلا په کراچۍ ښار کې د پوست یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیل سیمه کې د ملیشه ځواک دوه سرتیری وژل شوې دي. په پاکستان کې د ناامنۍ له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد چارواکو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې له خپلې خاورې څخه د وسلوالو سختدریزو د وراوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي چې د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پېښیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرپرست ویکتوریا نولان د نایجر له پوځي مشرانو سره کتلی دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې نولان د اګست په 8 د نایجر په مرکز نیامی کې د دغه هیواد له پوځي مشرانو سره 2 ساعته ملاقات کړی دی. نولان له نیامی د رواني دو په محل ویلي خبري ډېر ښکاراو په وینای سخت وخت کې تر سره شوې. په نیامی کې له پوځي مشرانو سره لید کاته د کور طالب مشرانو سره د امریکا لوبلنۍ تماس بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په نایجر کې د اساسي قانون نظم ټینګ شي. په دغه هیواد کې پوځیانو له دوه اونیو راهیسې له کودتا وروسته واک په لاس کې اخیستی دی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ساتي رادیو نوري د اسما حق پروگرام دی ز فرید سیال پکې د تای روشاند تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی ادا کړی د چوس په افغانستان کې تر بل هر وخت بشری حقونه رعایتیږي او په دې هیواد کې د بشری حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویاند صبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی چې دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حق څخه بې برخې کړي. نوموړي په دغې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري حقونه له هر وخت څخه په ښه حالت کې دي. اوس په افغانستان کې څوک کوم کس نه حق نشي نیولی، بندیخانو ته یې نشي اچولی، پرته له محاکمو څوک فیصله نشي کولی، هر چا ته خپل حق رسیږي، هر څوک محفوظ دي. البته دا د امیر خان متقی خبرې وي او په د خبرو په یو برخه کې ویلي دي چې د دوی د امیر د فرمان په اساس باندې چې هغې صادر کړی دی څوک د ښځو حق نشي ضایع کولی، خلک په زور ښځې نشي په نکاح کولی، ښځې نه څوک د میراث حق هم نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو نورو حقونو هم بې برخې شوي دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعالانې وږمه سادات او روبینه همدرد راسره په خپرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمنې ستړي مشې، په خیر راغلی. اغلی سادات، که په پیل کې تاسې ته راشو، د خاغلی متقی د خبرو یو برخه ما دلته یادونه وکړه، تاسو هم کېدی شي د دې خبرې اوریدلې وي. څومره د خاغلی متقی د خبرې په افغانستان کې د شته واقعیت سره ساسي پان باندې سمون لري؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. زما په اند فکر کوم چې دغه څه چې طالبان وایي دغه ټول د بشري حقونو پر ضد دی. البته هغه حقونه چې دوی ښځو ته ورکړي دغه حقونه د دوی په نظر د ښځو حقونه دي. یعنی د یو ښځې حق د ستاسو په نظر یا د ټول دنیا په نظر سره دی ته دوی نه ګوري. د دې په نظر سره حق چې دوی غواړي هغه حق صرف د واده کولو حق یا د مثلا د دې دا حق چې هغه په کور کې کینی دغه حق دی، مګر دا حق نه دی. ښځې د ازادي حق لري، په اجتماع کې د کار کولو حق لري. فکر وکړئ همدا اوس دوی په زرهاو ښځو یې بیکاره کړله. هغه ښځې چې د کور نانوار وو هغوی خپل هغه یتیم اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی کس و. نو کله چې دوی هغوی باندې ډوډۍ بندوي یا مثلا هغوی باندې کار بندوي، او بل دا چې شرعي حق چې د تعلیم دی هغه حق د ښځو د نجونو نه دوی اخیستی او هغه پرې بند کړي، نو کوم حق ته دوی بشري حق وایي؟ پدې ځکه نه شم. نو اصلا هغه حقونه چې ښځو ته باید ورکړل شي د هغه حقونو نه تر بل هر وخت د تر پښو لاندې کړی هغه حقونه، او د ښځو لپاره اصلا د حق نه دی ورکړی په افغانستان.
اخلي سادات قدم راته وایي، توپیرونه څه دي؟ ولې طالبان یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې فکر کوي چې د واده حق او د میراث حق د ښځې حق ده، او زده کړه یا کار کول لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اوس زده کړې نشته، کار نشته، او دغه برخه کې اوس ښځې فعاله نه دي، د فرمانونو په اساس باندې ښځې په دغې برخه کې کاملا محرومې دي، ولې توپیر دلته د طالبانو او د نورې نړۍ د نظر ترمنځ ده د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په برخه کې؟
متاسفانه دغه میراث حق او دا د واده کولو انتخاب او یا هم په د واده کولو په برخه کې هم دوی هغه حقونه هم نه دي ورکړي. دوی دا څه چې وایي هغه عملا د دوی عمل نه دي. متاسفانه تاسو ګورئ چې په زرهاو نجونو په ډېر کم سن کې همدا اوس هم واده کیږي، ځکه چې خلک د دې نه ډار لري چې داسې نشي چې کوم طالب راشي او زما لور باندې دعوا وکړي. نو هلته یوازې دا نه دی چې مثلا که یو جنۍ په بدو کې ورکول کېږي او یا هم ولور پرې اخیستل کېږي، دغه دغه ټول مسایل دي چې دوی پرې غور نه کوي. فقط په دغه باندې دوی غور کوي چې د نجونو واده کول دا د دوی حق دی، نو یا میراث اخیستل د دوی حق دی. میراث کومې ښځې ته تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغې میراث ورکړل شوی چې دوی دا وایي چې موږ اقل دا حقونه هغوی ته ورکړي، او دا د هغوی حق دی. مخکې هم دوی ته ورکړل کېدو، اوس هم زه فکر نه کوم چې ورکړل شي، خو که دوی وایي چې موږ دغه حقونه هغوی ته ورکوو، نو دا یوازې دا د ښځو حق نه دي. د ښځې حق ازادي بیان دی، د ښځې حق د کار کولو حق دی، د ښځې حق شرعي حق د تعلیم او تحصیل حق دی. نو کله چې تاسو دا ټول حقونه د دوی نه اخلي، تر څنګه دغه صرف ژبه باندې چې تاسو وایي چې دا حق موږ ورته ورکوو، په دې باندې دنیا پوهیږي، په دې باندې ټول خلک پوهیږي. که دوی هر څه داد وهي، د دوی اصلا خبره نه مني، چونکې همدا اوس دوی په قطر کې دغه خبرې کړي. نو په قطر کې دوی آیا په هماغه مملکت کې هماغه دغه د ښځې د هغه مملکت ښځو ته دی اده اقل یو ځل کتلې چې دلته په دې مملکت کې د دې ښځې څه حقونه لري، او آیا هغه مملکت سره دوی خپل سیالي برابر کړی چې دوی هلته ځي او وایي چې موږ د ښځو ټول حقونه هغوی ته ورکړل شوي ورکړي او د ښځو حقونه خوندي دي په افغانستان کې؟
ستاسو په باندې طالب چارواکي ولې دغه ډول څرګندونې کوي سربېره پر دې چې تاسو یادونه وکړه که هغوی هېواد کې چې دوی هم دا خبرې کوي هلته مېرمنې شته کار کوي، هغوی د کار کولو اجازه لري، بیا هم ستاسو په باندې سربیره پر دې چې کېدای شي دوی هم په دې مسله باندې پوه وي چې هغه هېواد ته ځي هلته مېرمنې د کار کولو اجازه لري، بیا هم دغه ډول څرګندونې کوي، دوی په څه نظر دي چې خلک په دغه مسایلو نه پوهېږي یا که دوی ډېر پوهېږي؟
دوی فکر کوي چې خلک به نه پوهېږي. دوی دا فکر کوي چې خلک به نه پوهېږي، اما خلک پوهېږي. دوی په دې فکر کې دي چې دوی ځان ته برات ورکړي په خبرو کې، ځان ته برات ورکړي په مطبوعاتو کې، دوی خبرې وکړي په مطبوعاتو کې، یو څو ښځو ته چادري واغوندي او هغوی ته ووایي چې تاسو غږ وکړئ چې موږ د دې حکومت نه راضي یاستو، مګر تاسو دنیا ته وګورئ، تاسو هغه ښځو ته وګورئ چې په زرهاو ښځو په کیسو وځي او ستاسو پر ضد شعارونه ورکوي، هغه ته تاسو دوی باید وګوري. مګر متاسفانه دوی هغې ته نه ګوري. د دوی فقط مقصد دا دی چې یعنی نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. فقط دوی همدې ته په تمه ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني، مګر خوشبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت نه دی پېژندلی او هیڅکله به یې هم ونه پېژني. او تر په ټول مملکتونو کې تاسو چې ګورئ ښځې خپل د حقونو په خاطر ودرېږي، او هغوی په افغانستان کې همچنان ښځې دي چې تظاهرات کوي، او که په بهر کې هم ښځې تظاهرات کوي، البته د افغانستان د ښځو په خاطر تظاهرات کوي، خپل غږونه جوړوي تر څو د هغوی حق او حقوق ورکړل شي. نو دنیا خو ګوري دا ټول دا هڅه ګوري چې فقط یو نفر یا یو ګرو یا یو ډله څه وي، او پوره د دنیا خلک او د دنیا په ټول دنیا کې چې افغانان اوسېږي هغوی څه وي. نو همدغه دي چې هغوی غواړي چې په رسمیت پېژندل شي، او حقیقت دا دی چې دا دوه کاله شو چې هغوی تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوي نه دي. دا ټول همدغه دلیل دی چې څوک په دې باندې اعتماد نه لري.
په دې موضوع به وروسته هم خبرې وکړو چې د ښځو د حقونو ورکول او په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه او ښځو ته د کار اجازه څومره کولای شي د طالبانو په رسمیت پېژندلو کې مهم اوسي. اغلی روبینا همدرد ته هم ورزو، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر اغلی. تاسې راته ووایئ د ښاغلي متقي د خبرې څومره ستاسې په اند باندې په افغانستان کې دایني واقعیت سره سمون لري، او آیا واقعا په افغانستان کې ښځې خپلو ټولو حقونو ته رسېدلي؟ ستاسې په اند
سلامونه تاسو او ټولو قدمونه اوریدونکو ته مو. لکه څنګه چې تاسو ته واضح ده، په افغانستان کې پخوا د ښځو حقونه یو تعریف یې درلوده یا تعریف شوي وو، حتی د ټولو وګړو هغه اساسي حقونه تعریف شوي وو چې هغه څه په ملي اسنادو کې، څه په بین المللي تقنیني اسنادو کې ټول واضح وو خلکو ته. او اچا پغی باندې استناد کوه او دغه په اساس باندې به خبرې کیدلې به سونه به کیدل او پریکړې به کیدلې. متاسفانه اوس چې هغه اسناد ټول نه منل کیږي یا ټول اته زمونږ اساسي قانون د افغانستان چې اوس ملغی اعلان شوی دی او څوک پغی باندې دغه په استناد باندې کړنې نه ترسره کوي، په همدې اساس دی چې د ښځو اساسي حقونه تعریف نه لري. طالبان خود په خوانه مونږ ته معلومه ده چې دوی ښځه فقط یو انسان په توګه نه، بلکې د کورنۍ چاپېریال کې یو محدوده جنس په توګه پیژني، چې فقط هغه راولي او په کورنۍ چاپېریال کې چې نکاح وکړه، میراث واخلي، ماشومان راوړي، په دې سترګه ورته ګوري کلونه کلونه. همدغه د دوی، البته د دوی خپل شاید ځینې چې تحصیل کړی باندې ملکونو کې دا اوس د دوی خپله لوران خویندې د کور نورې غړي تحصیل کوي، هغوی په دې باور نه دي. خو اوس د دغه سیاسي تعاملاتو په خاطر، د دغه سیاسي په همدغې نوم باندې دوی راغلي دي، مجبور دي ځینې چې باید همدغه پالیسي مخکې ویسي. په دې خاطر باندې دا کوم یو اساسي مکتب هم د دوی لپاره نه دی، کوم سیاسي فکر هم دقیقا نه دی، مګر دا کله کله وسیله شي، کله د سیاسي تعامل لپاره د دوی یو کړنه شي، یو باز شي، یو برات شي چې ځان ته یې ورکوي. نو اول اول باید یو څوک پیدا شي. متاسفانه د اسلامي ودونو کنفرانس هم موږ سره په دې اکله مرستنه کوي چې د اسلام د نظر نه یا د شریعت په اساس د ښځو حقونه تعریف کړي، د ښځو حقونه چې په هر اصل کې راولي.
خو اغلی همدرد، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دوه درې ځلي د اسلامي هیوادونو سازمان چارواکي افغانستان ته لاړل، سفر یې وکړو، ترکیې نه ځینې اسلامي علما ورغلي وو. او مکو تاسو کې وګوره، په دغه دوه کلونو کې د نړۍ زیاتره هغه کسانو چې هغه په دینی چارو کې خپويږي او عالمان د دین په طالبانو یې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پانتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ته د ټولو سره بیا هم طالبانو سره ولې دا نظر ده؟
د اسلامي ودونو کنفرانس دقیقا چې درې وارې یو اعلامیه، یو وارې افغانستان ته راغلل، دوه وارې اعلامیه صادره کړې ده. خو داسې مشخصه ناسته چې باید افغانستان د یو دغه غړي هیوادونو څخه و، نن چې کله د داسې یو اساسي معضل سره مخ کېږي، زمونږ تمه او توقع دا وه چې دغه بحث ته ډېر جدي توجه وشي، پاملرنه وشي، وخت ورباندې خپل ځای کړه، ځکه چې دا یو داسې معضل دی افغانستان کې چې د افغانستان راتلونکي پورې اړه لري. نن کوم نجونې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي، دوی بې تعلیمه پاتې شي، بې سواده پاتې شي، دا زمونږ د هیواد راتلونکی سخت متضرره کولای شي. تاسو وګورئ په نوره نړۍ کې اوس نجونې او د نر او د نارینه او ښځینه بس اصلا شتون نه لري، ټول په دې هڅه کې دي چې ځان یو ځای ته ورسوي خپل هیواد ته. اصلا د سواد موضوع حل ده، هیڅوک په دې باندې بحث نه لري، مګر متاسفانه یوازینی هیواد د نړۍ په کچه افغانستان دی چې په هغې کې نیم نفوذ چې ښځینه دي د کار نه محرومې دي، د ښوونځي ته تګ نه او تحصیل نه محرومې دي. دوی ډېر زیات نور محدودیتونو سره مخ دي، حتی دا ګونګسی دا فکر هم زموږ سره شته د یو افغانې ښځې په توګه چې که چېرته طالبان یا حاکمه ډله د نړۍ سره سیاسي تعامل کې بریالي شي یا مثلا په رسمیت وپېژندل شي، شاید دا محدودیتونه نور هم ډېر شي. نه پوهېږم چې نور به دوی خو بل اجنډا تر د وخت نه چې راغلي دي، موږ متوجه یو چې د افغانستان هغه اساسي ستونزه چې دي چې ټول وګړي د فقر سره مخ دي، بشري بحران سره مخ دي، کار زمينه چاته برابره نه ده، ځوانان په تیښته دي، دا ټول ستونزې یو خوا پاتې دي. ټول ورځ یو نوی محدودیت د یو نوی فرمان سره نړۍ ته وړاندې کیږي. یعنی څه؟ دلته نوره موضوع نشته، بل اجنډا نشته، فقط اجنډا د دوی ښځه ده. د دوی اجنډا فقط په ښځو باندې د محدودیتونو وضع کول دي، او نړۍ هم هغه څه چې باید د دوی په برابر کې وکړه، متاسفانه عمره په شدت سره اقدامات نه دي شوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې اغلی همدر، تاسو ته به بیرته راوګرځو. اغلی سادات، تاسو ته راځم. خلی هم در اشاره وکړه د اسلامي همکاري سازمان ته چې دوی لامی ورکړي د افغانستان په اړه حالت یې حیات للی و. په ټوله کې څومره توقع باید افغانان له نړیوالو وکړي په دغه برخه کې، په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې؟ ستاسې په اند باندې دا موضوع خپله په افغانستان کې خلکی حل کړي او کنه نړیوال ورسره ودرېږي؟ کوم یو ښه حل لار ده؟
مننه ستاسوونه. که د افغانستان خلک دا موضوعات حلولی شو، هغوی به هماغه ورځ چې طالبان افغانستان ته ننوتل نو د هماغې ورځ نه دا هر څه حلول. مګر متاسفانه چې د افغانانو په لاس نه دی، د افغانستان د خلکو په لاس دی.
اخلي سادات، یو مسله چې تل په افغانستان کې مطرح ده او طالبان هم ورته تل اشاره کوي، هغوی وایي چې بهرنیان هڅه کوي د ښځو د حقونو په نوم باندې، د نجونو د حقونو په نوم باندې موږ باندې غربي فرهنګ وتپي. فکر نه کوي چې دلته بیا مسؤلیت ډېر خپله افغانانو ته راجع کېږي چې هغوی خپله راپورته شي یا په ټوله کې د خپلو حقونو خپله غوښتنه وکړي؟
البته هغوی هم خپلو حقونو دپاره غږونه پورته کوي، مګر متاسفانه د هغوی غږونه خاموش کېږي. هغوی همیشه، تاسو ګورئ کله چې تظاهرات کېږي په افغانستان کې، نو په تظاهراتو کې همیشه په خشونت ختمیږي د هغوی تظاهرات، ځکه چې هلته اصلا طالبان هغوی ته دا حق نه ورکوي چې هغوی غږ جګ کړي. که غږ جګ کړي یا هغوی بندي کوي یا هغوی ته ګواښ ورکوي او یا هم هغوی تختارونه ورکوي، نو فکر وکړئ چې د هغوی ټول فامیلونه هلته دي، د هغوی فامیلونه په خطر کې، هغوی نشي کولی خپل ټول فامیل په خطر کې واچوي. نو همدغه وجه ده چې کله چې هغوی غږ کیږي نو دوی د هغوی غږ خفه کوي. نو هغوی متاسفانه غږونه جګوي، مګر هغه څه چې باید ټول نړۍ دوی سره ودرېږي، نړۍ نه ودرېږي.
پکتو چې افغانان دننه په افغانستان کې په اسانه باندې نشي کولای دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي، او طالبان هم د یو بهرنی فرهنګ کله چې ورته څوک یادونه کوي، تاسو به د مجاهد څرګندونې لیدلې وي په دې اړه باندې، یا د نورو طالب چارواکو چې هغوی د نجونو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع بولي او له نړیوالو غوښتې دي چې د افغانستان داخلي مسایل کې مداخله ونه کړي، په دغه ډول حالاتو کې دریم محل لار څه ده؟
متاسفانه طالبان هیڅکله په دې فکر نه کوي چې د ښځو حقونه اصلي حقونه او شرعي حقونه یې څه دي. هغوی حتی هغه د تعلیم او تحصیل حق چې د هغوی شرعي حق دی، هغه هم هغوی ته نه ورکوي. نو هغوی ښځې زنداني کړي. کله چې هلته یوه طبقه زنداني شي، نو که دې کې نړۍ مداخله نه کړي، نو دا خو هېڅ امکان نه لري. دا هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ مداخله نه وي. په دې کې چې نړۍ مداخله ونه کړي او دوی موږ سره ونه درېږي، نو ډېر مشکل دی چې دا نیمایي افغانستان یا نیمایي ټولنه د افغانستان ښځې جوړوي. نو دا نیمایي ټولنه چې په بند کې وي، اته د نفس اخیستلو اجازه هم نه لري، او دوی هم وایي چې اصلا نړۍ دا حق نه لري چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. نو دا د دوی داخلي مسایل نه دي، دا د انسانانو ژوند دی، دا د بشري حقونو، د ښځو حقونه دي، د بشر حق دی. نو دې کې که دنیا مداخله ونه کړي، نو څه فکر کوي چې دا خلک به د ولګې نه مړ شي، خلک به د مثلا بیکاري نه د هغوی ژوندونه څه کېږي؟ بل دا چې په کومو لارو باندې دي دوی، آیا نړۍ ته دا ګواښ دی که نه دی؟ که افغانستان کې ولګه ډېره شي، نو فکر وکړي چې خلک ټول د دوی نه تروریستان جوړېږي، د دوی نه غله جوړېږي، نو دوی نور مملکتونه څونه ګواښ دي؟ نو مملکتونه مجبور دي چې نور نړۍ مجبور دي چې په دې کې مداخله وکړي. که مداخله ونه کړي، نو هغوی ته هم دا کېدای شي چې یو ګواښ اوسي او
پاینده
کې
دغه بعد هغه لمنه
ته هم
ورسیږي. مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اخلي همدر تاسو مخ کې اشاره وکړه چې پرنجونو او پرخزو محدودیتونه وځ کول په اړه کوم ځینې طالب چارواکو په دې د تعلیم د ارزښت باندې پوهیږي، او تاسو ته ونه وکړه چې د دوی ځینې اولادونه خويندې لورانې په هر زده کړې هم کوي. ستاسو په ان باندې دغه نظر چې دوی پنجونو باندې پر تعلیم یو د ښځو پر کاري بندیز لګولای، اصلا له کوم ځای سرچینه اخیستې ده؟ او په ټوله کې ولې تعلیم د وسیلې په توګه باندې د رسمیت پیژندلو لپاره وکارول شي؟
اول خو موږ تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې متاسفانه یو حرکت چې هغه کامیابېدلی شي هغه د شریعت نوم دی چې کلونه کلونه موږ په همدې نوم باندې یعنی مختلفې ډلې قدرت ته رسیدلې دي، ځکه چې د یو شي په برابر کې چې خلک نه ودرېږي یا تضاد نه ښایي هغه د شریعت نوم دی. او دغه کومه ډله هم د شریعت په نوم راغلی ده، اوس غواړي چې خپل هماغه شرعي اصول چې دوی په خپل ذهن کې خلکو ته رسم کړي او د دې تر شا البته نور مسایل دي، هغه اوس هم دوی ورباندې مجبور دي چې پابنده پاتې شي، چې هغې کې یو هم د نجونو د مکتب او د تحصیل مسله ده. یوه لویه نیوکه چې دوی پخوا په جمهوریت باندې کوله او په نورو مثلا حکومتونو باندې، دغه زمونږ ټول ملایان په ټوله کې چې کوي هغه ازادي ده د غرب نه. مثلا دوی متاسفانه هر څه چې د ښځو هغه اساسي حقونه دي هغه غربي حقونه ګني او غربي نوم ورته ورکوي او ورکړی دی. په دې باندې ډېر بحثونه دوی کړي پخوا، اوس یو رقم ځان مجبوره احساسوي چې باید هماغه خپله بحثونه دفاع وکړه او په خپلو وعدو او په خپلو خبرو او نیوکو باندې دوی پابنده پاتې شي، چې هغه د ښځو د حقونو مسله ده. او بل دا چې ما مخکې هم وویل چې دوی یو تعداد مثلا خپله د اوس فامیلونه یې خپل لورانې تحصیل کوي په بهرنیو هیوادونو کې، او تاسو ته معلومه دي چې هیڅ یو هیواد د نړۍ په سطح باندې نشته چې هغې کې د یو داسې پوهنتونونه وي چې فقط د نجونې په تورو نقابونو کې هلته ځي او بېرته دی ونه راځي، او هلکان دې نه یو ویل او فقط شرعي درسونه دي. داسې یو پوهنتون زه فکر نه کوم چې په نړۍ په هېڅ ځای کې دی، ولو که هغه پوهنتون اسلامي هم وي، په هماغې کې هم نجونې نارینه او ښځینه په یو ازاده فضا کې درس سره لولي او زده کړې کوي. نو د دوی په خپل منځ کې هم ډېر مخالفتونه دي. تاسو څو وارې ولیدل چې خپله معصوم ستانکزی چې د دوی دغه مذاکره ټیم قوي غړی و، هغې هم په دوه غږ وکړه، په خلکو یې غږ وکړه چې دا څه چې دوی وایي دا د دوی حق نه دی، او تاسو هر څه چې خلک درته وایي باید وی نه منئ. خو متاسفانه خلک افغانستان خلک یو خو د جنګونو نه ستړي دي. بل دا چې جنګ هم تاسو ته معلومه دی چې په بل رقم خدای خلکو سره نه کیږي، او که ته جنګ ورسره کړې، جنګ هم سرمایې ته ضرورت لري، مصرف ته ضرورت لري، دا خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. دوی په څه شي باندې مبارزه وکړه، څه رقم مبارزه وکړه؟
اغلی همدرد، دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه په بخښنې سره چې مخکې لینې چې تاسو نور توضیحات ورکړي. د ښاغلي ستانکزي خبرو ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا به خپل هم د طالبانو یو ډول پالیسي وي چې دوی وکولی شي له خونه پر پانتونونو پر خوانځي او بندیز وز کړی، له بل طرف نه ځینې چارواکي د سترګندونه وکړي چې خلک د خپل طرف ته جذب کړي یا د خلکو په پلوي باندې خبرې وکړي. فکر نه کوي چې دا هم د طالبان د پالیسي و برخه وي؟
لکه څنګه چې د دوی د ماینځ نه کوم کسای راپورته شوی، د دوی تر ماینځ هم متاسفانه دومره اتفاق نشته چې دوی د کینی او داسې یو طرحه دې جوړه کړه چې زه به مکتب نه پرېږدم ته ورشه دا نظر ورکړه. متاسفانه نه، د دوی تر منځ هم بې اتفاقي اوچ ته رسېدلې ده. په یو نظر نه دي، په یو انت نه دي، کړنې یو د بل سره په تضاد کې دي. خو مجبوره دي چې هغه څوک چې مثلا یو څه صلاحیت د وجې نه ټیټه سطح کې دي، هغه د لوړې سطحې تابع اوسي او د هغوی فرمان او خبره ومني. نه، د دوی تر منځ زما په اند البته شخصي نظر مې دا دی چې دوی په دې مسایل باندې سره توافق ته نه دي رسېدلي، او د بلې خوا نه د خلکو سیاسي اجماع نه هم سخت تر لري، ځکه چې خلق چیرته دوی وغواړي او د خلکو نظر وغواړي. سل په سلو کې دا موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د لرزو پرتو سیمو نارینه بم د ښځو د تعلیم او د تحصیل ملاتړي. نو دوی ډارېږي خلکو ته هم مراجعه نه وکړي، په سوله ییزه توګه د دوی هغه ریفرندم یا هغه سیاسي اجماع هم نه جوړوي، او د بلې خوا نه دوی جنګ هم ورسره ناممکنه دی. همدغه وضع ده چې پاتې ده او خلک میدان دي. یو امید چې پاتې هغه بینالمللي ټولنه ده، ځکه خپل خلک متاسفانه په داسې یو استبدادي شدید حکومت کې هیڅ نشي کولی.
مننه کور ودان اغلی همدرد. یو اوریدونکی لرو، دې ته ورځو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام، خوشحاله سلام وایم او د ملګرو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مننه همدرد صاحب، کور ودان چې لغمان نه مړی کني ولې. همدرد صاحب، ساسي نظر د خغلی متقی په خبرو باندې اوریدوی ویل چې په افغانستان کې د میرمنو ټول حقونه خوندې دي، نکاح ورسره څوک په زور نشي کولای، د میراث حق نشي خوړلای. ساسي نظر څه ده؟
دغه خبر خو سده کړي دا خو امکان لري سي کنه صحیح خو دغه نور کم کوک سي دي لکه تعلیم او د خزو کار دا هم ټول نړۍ خپل ویني کنه دا خوندې نه دي او نو ورکول سوي دي خو زه دا وایم تا د سي پښتنه وکړل دي ملماني خور نه سي دا به طالبانو پالیسی کنه او یا مثال خبر خلق ول نه را پاسي دي کنه دا د سي پښتنه وکړل نو زه دغه پښتنه کې زه دغه نه وایم چې خلکو خو له اولې ورځې نه غږ جګ کړی دا او صرف داسې نه دي راوتي ښه پوهېږي خلک که موږ له دې نه زیات راووځو یا هغه وکړو بیا به هماغه پخوانی حالاتو ته لاړ شو هغه کور په کور جنګونه او ګډوډي ګانې اوس لږ نږدې امنیت راغلی ده خلک همدغه جدې ډېر تږي ول او نه غواړي خلک کنه له جنګ نه ستړي دي نور او په دې کې خو ګوره خورې دغه تلس میاشتې که دوه ویشت میاشتې چې په دوحه کې دی صحیح ده افغان پلاوي سره خو خلک نه کېناستل طالبان که قلم کېناستل هغه هم د دروغ ورسره کېناستل د زړه خبرې ورسره نه کولې د دې ورورولۍ خو نړیوالو سره یې خبرې ډېرې کلکې روانې وي نړیوالو ترجمانی کوله خلیلزاد د همدې حکومت په خوله باندې د جمهوریت والا په خوله باندې خلکو ته دا وعده ورکولې چې موږ به تړون کوو بې له شکه به تړون کوو خو په تړون کې به د ټولو خلکو د ښځو حقونه خوندي دا د سرتیرو حقونه به خوندي مثال له خبرې ټول حقونه به د خلکو دا د شلو کلو لاسته راوړنې دا به خوندي پکې خو بدبختانه کنه چې صرف او صرف د دوی وطل پکې خوندي ول او نور پکې هیڅ شی هم خوندي پاتې نه شول او دې که خلک را پاسيږي خلکو تم دا وایم خپل هم دا اراده لرم چې که خلک را پاسيږي باید چې د امریکا په خلاف را پاسي یو خوانه خلکو ته څه خبره کولې بل خوانه هغه خپل ځان وخت الکه ته خو په دې حالاتو کې به تړونه مو ته اسوي ته خو مثال بیا به د افغانان پریخي ول سر شه سره کول هغه کې بیا ته نه ملامت اوس خو تا په تړون کې خلکو ته تر پرونه تر اخري ورځې پورې هم دا ویل تاسو لر خلینا د تاسو د رادیو نه د ټولې میډیا نه به دا خبرې پاره زبه نشر کېدی شي وروره دې چا حق به نه پیمالېږي او دا د شلو کلو لاسته راوړنې به دا اوس تاسو سره عمل ته نږدې اوسېږي مداران ښځې او نر دغې به ټولو دا خبره کوله بس صحیح ده تړون روان ده او تړون خبرې سوله به کېږي او دا به کېږي خو دا چا حق به پکې خوندي نه وي نو اوس ته ووایه چې پړه څوک دي افغانان خو نور سړي دي اوس بیا که ته همداسې وتلې خو ما درته ویلې چې ته خو دې تړونه ماته سې هسې هم باګرام د سره له تړونه د شپې پرېښی وو او مثال په هېڅ چاته دې نه وویلې همدغسې به د ټول ځایونه تر کړي ول کېدی شي
همدرد صاحب پوښتنه همدغې برخه کې مطرح کړو چې امریکا یو بل هېواد و افغانستان ته راغلی و خپلو ګټو پسې خپلې ګټې خوندي وې او کله چې هغه ګټې پوره شوې یا ووتلو یا لا وویستل شو یا هره مسله شوه خو پاتې شو افغانان چې د امنیت تګي دي ستاسې په ان باندې همدغه افغانان چې د امنیت تګي دي که چېرته یې په کور کې لورګانې بې سواده پاتې شي فکر نه کوئ چې د دې تاوان به بیا د نامنۍ نه ډېر لوړ وي
له هغه نامنۍ نه به لوړ نه وي لکه دا څنګه چې بس صرف یو څو انګریزان دلته پراته ول او نور وزل کېدل افغانان خپلو مینځو کې ته اوس حساب دغه ته وکړه چې جنګ د امریکا و او قبضه هغه کړی وه او څومره تلفات هغوی ټول څلېرویشت سوه نفره له لاسه ورکړي او موږ دوه درې لکه نفر له لاسه ورکړي نو دا دې ته ته اوس ورته ګوره نو غوږ ګټه او سر بیله داسې خو نه
فکر نه کوئ چې دغه
جګړه
همدرد صاحب فکر نه کوئ دغه دواړو خواو افغانان چې یو بل سره جګړه کوله دا د ناپوهۍ نه یا د علم د نشتون نه داسې و
دا خور خود جهاد نو ورپور یو شکر دسه هغه جهاد ختم شو دا دغه شکر به ټول افغانان حکیم او زخ قلم دا حکم خدس یا جهاد د موږ په ملک ختم شو جهاد نه ختمېده د نجیب په وخت کې جهاد روا او یس نه روسیا او نه امریکا نه یو زه دغه وایم چې دغه د جهاد نوم دلته اوس ختم شوی ده او اوس امریکا فشار راوړي او کنی راوړي اوس حکومت خپل اسلامي امارت طالبانو سره ده اوس نو د دوی واکمن دی اوس د دوی خپل خوخه د کله په ولس رحم راغی او د سیاست نه دا خبره وشکېدل اوس خو دوی هم سیاست پورې تاسو خپله دا چغې نه وهی چې وروره امریکا او طالبان وایي چې امریکا دا په موږ باندې خپل هغه تپي قانون په موږ تپي که نه نو دغه خبرې کله من نه ووتلې امکان شته چې بیا هغه اوسي مکتبونه هم چالان چې ښځو ته کار هم ورکړي اوس خو تخه پېږي نو دای خو ورو را جنگونه سره کړی دي روز تخه هغه اختلاف دی د ترمنځ ولست خو ولست هوا سی هغه په خبره بروانې درې ورځې وربند به ولست غوښته یا چا ورکاو نی ورکاو ولست بیخی نه چا پام کړي نه ولست سره طالب خو په دې ملامت نه ده یو وعده دی طالب خو څوک دی ثبوت کې چې طالب له ولست سره کړی شي که زه واک ته ورسېدلم زه به دا وکړم طالب خو طالب دا هغه پټ خبرې ویل تا هغه سره روانې وي مونږ ته خو سره چې وادي کړي جمهوریت والا کړي دي دوی بادارانو کړي دي او په دې د خلکو اطمینان زه دغه وایم چې دا اوس خلک دوی پسې ولې خفه دي څوک ورپسې ورتښتي څوک د یارو پسې ونه ختل څوک په اسلام آباد کې پراته دي څوک ول قدر سره دې دین او زیاته بیمانی بنور چیر دی چې په میلیونونو خلک په ډاک پرې خودل او تینا هغه خپل پلویان حساب کا هغه هم په میلیونونو و هغه سره په خو خوشاله ول ور سره ول کنه خدا زد په دغه خلکو غاکو ما سي خیر ده او لاغې نه بخنه ل اسلام نه پناه وړي کو پر ته مثال مسلمان نه پناه وړي کافر تا او کافر به خلی دل صدقه سي پندار کې پری خیا پل ټول کارونه پمنګو کړل ار جنگ کې با ور مخ کې وادي باور پسې ول شاته به انتي کسان نو تا خو دې تیارو ګوره اردو بمبار کړي سو سو ظلم سو وي کدا طالبان ورته ویلې چې بمبار کا ګوره جنرال راځي کې سی وشته سکاټ ملارم ولاړو او هغه ملاړو او درازي او هغه و مجاهد نو مجاهد اوس جهاد دا خو خبرې پټ جواب
همدرد صاحب پوښتنه مم دلته ده چې په تیر کې که جمهوریت ته مو ګورو افغان وژلو که طالب مو افغان و که اردو کې مو افغان و دواړه طرف ته افغانان و او بهرنیان یوازې دلته حضور درلوده اوس پوښتنه دا ده زما که چېرته زده کړه نه وي تعلیم نه وي او امنیت وي ستاسې په اند باندې افغانان په افغانستان کې امنیت ته اولیت ورکوي که د نجونو زده کړو ته
حکومت رسمیت کی جنڈل ہے ناشونی نظام سے درج ہے سدھا دیکھو جو تعلیم یہاں کی کہنا گمان نے کم کہ عمل کے رسمیت تو پی جانی اور یا بدس ہی کہنا سے دے بم دیکھی افغانستان توجہ نہ کہ انہوں نے رسمیت دے پکاری دے خپل بچائی روانہ تھا دا خبر ہم سر کنی ولی سے منگ رسمیت سے کہوں منگو لغرو نہ راغلو زنگلو نہ مثال ہو لگی اتن دے اس پا ڈوڑے خورا رسی گی چوکی خورا سرا تا مثال رسمیت اخر با خلق مجھے نو دے خوش دے خود سے خلق نجی زدہ قوائم سے دے دے سے پا سیاست پا سیاسی تڑونی ور سرکاو بید دے ور تا دے نڑوال سیاست آغا آغا شاخون خودلی ول سے رورا دغا کارو ندی آیا کوئی سی کنا بیا کې د مثال خبرې تا ولیدل چې په تیارو کې خاتل چا ورته سن ویلې او د ولس حق پروسه پورې چانه دا ورکړی خو څه کوي اورېدلی نه د ګوره دا مرستې اوس کمې دي په نهرو خلکو باندې آیا نهرو خلکو دې طالبانو ته ویلي چې دا د ښځو کارونه بند کوي دا ښځې له موسسو لرې کوي نهر خلک خو خبر نه دي ولا ته د باچا نوم ور دي صرف غمې ولس ته راوتی خوشحالیګانې
مننه همدرد صاحب مونږ ستاسې پیغام واخیسته کور مو ودان ژوندی اوسې اغلی سادات تاسې ته راځم همدرد صاحب یوازې دغه د جمهوریت ځینې نیمګړتیاو تېروتنو ته اشاره وکړه چې هغوی ولس په ډاک پرېښودلو او وسره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه کومې وعدې چې جمهوریت کړې وي د هغې په څېر خو طالبانو نه دي کړي ولس سره ستاسو په ان باندې اوس مهال کې دغه ستونزې چې په ولس راغلې دي مسؤلیت یې څومره تیر جمهوریت ته ورګرځي؟
متاسفانه مخکې هم مشکلات موږ درلودل، یعنی تر دې حده پورې نه وي. متاسفانه زمونږ کله چې افغانستان په دغه حالت ورسېدو، نو دا اول ځل نه دی چې په دغه حالت رسېدلی، اول ځل نه دی چې دغه حکومتونه په دغه ډول تغییر کوي. نو دا یو ځل کله چې جهادیان راغلل، نو هغه وخت هم همدغسې د هغوی نظریات هم عین شانته وي لکه چې اوس د طالبان دي. نو کله چې بیا دوهم ځل طالبان راغلی، خوشبختانه چې دغه جهادیان هغه مملکتونو ته لاړل
چې د هغې ځینې دوی زده کړې وکړلې، دوی نړۍ وکتلو، دوی جهان یې وکتلو، ولیدل چې په دنیا کې څه کېږي او د دنیا نه یې زده کړې وکړلې. بیرته کله چې د طالبانو اول ځل حکومت پای ته ورسېدو، یا بیرته هغوی د جهادیان دغه حکومت ونیول، نو دوی کله چې راغلل نو ډېر تغییرات سره دننه شو افغانستان ته. ولې متاسفانه دې ځل کې په داسې ډول طالبان ننوتل افغانستان ته چې اصلا نور لارې پرې نه ښودل حکومت ته، او حکومت هم متاسفانه په خپلو کې هم اتفاق نه لرل. نو هماغه بې اتفاقیانې وې چې هر یو خپل لاره ونیول او ولسې یوازې پریښودل، او ولسې فکر وکړي چې په ځنګل کې کله چې او ولسې یوازې پریښودل شي نو هر څوک چې راشي کولای شي په دوی حمله وکړي. نو همدغه و چې میدان خالي شو. کله چې میدان خالي شو نو طالبان هم د دې موقع نه استفاده وکړل. او
صدات صاحب د همدر صاحب درد دا و چې جمهوریت هم یوازې پریښې دي، او اوس مهال چې طالبان که پر ښځو باندې بندیزونه وضع کوي په مقابل کې عام ولس ده که هغه ښځینه دي که نارینه دي زیانمن کیږي، مرستو ته اشاره وکړه. هغه کسان چې اوس ډوډۍ نه لري هغه په دې نه ده خبر چې طالب پر ښځې محدودیت وضع کړی دی، او د دې محدودیت په وجه نه شدا نن وږی دی. دغه ډول حالت ته په کتو باندې چې حکومتونه راځي بدلیږي خو زیانمن ولس ده، ولس ته څه په کار دي تر څو چې ولس راویښ شي تر که دغه حکومتونه بدلیږي دوی قرباني نه شي د بدلونونو؟
متاسفانه همیشه حق اخیستل کېږي، ورکړل کېږي نه. نو په همدې آن باندې که دوی په خپله پانسېږي او په خپله ټول ولس یو لاس نه شي او د دوی د طالبانو په مقابل کې پانسېږي، نو متاسفانه هیڅ هم نه کېږي. دوی هر څه ته اولویتونو ته باید فکر وکړي، قرباني به ورکړي. دا واضح خبره ده چې بې د قرباني نه په افغانستان کې هیڅ کله د چا حق نه دی ورکړل شوی.
نو ولس هر وخت په دغه برخه کې قرباني ورکړي. دا اوس هم درته یادونه وکړه چې هاته خلک ډوډۍ نه لري او په دې نه پوهیږي چې ولې
اصلا په دې عامه پوهاوی نه لري. د افغانستان خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ډېر یعنی ضعیف دی. د اولنه عامه پوهاوی برخه کې هغه کسان چې کار هم کولو نو ډېر ضعیف کار یې کوو. همدغه دی چې اصلا د افغانستان خلک اصلا خپل حقونو نه خبر هم نه دي چې د هغوی حق څه شی دی، د هغوی حق څه دي. نو په همدې خاطر هغوی نه ودرېږي. هغوی فکر کوي چې ژوند همدا دی، او ډېر وخت تاسو فکر وکړئ چې هغوی مجبوریږي چې خپل اولاد خرڅ کړي. نو کله چې انسان خپل اولاد خرڅ کړي، آیا هغه د اولاد د خرڅولو نه د حکومت مقابل کې ودرېدل یعنی غټه خبره نه ده؟ نو په همدې خاطر زه هم په همدې اندې ما چې تر څو چې افغانستان خلک په خپله ونه درېږي، په خپل د حق نه دفاع ونه کړي، متاسفانه چې نور کسان دوی ته هیڅ هم نشي کولای. نو دوی باید په خپله ودرېږي، په خپل د حقونو نه دفاع وکړي، او نړۍ باندې غږ وکړي چې نړۍ هم هغوی سره حمله سي شي. نو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي، او هغه حق چې د دوی شرعي حق دی
مننه کور ودان. اغلی همدرد تاسې ته راځم. تاسې د همدرد صاحب خبرې واورېدلې ټولې. تاسې راته ووایئ د دې لپاره چې ولس راویښ شي، ولس خپل حقونه ترلاسه کړي، د حکومتونو د بدلونونو قربانیان نه شي، څه کول ورته پکار دی؟
زه برعکس بل ډول فکر کوم، او هغه دا چې د خپل ورور سره موافقه یم چې دوی دې ښه نظریات ورکړل. اول خو واقعا چې جمهوریت افغانستان د خلکو سره جفا وکړه، خو دغه جفا د جمهوریت نه ډېر د هغه کسانو د خوا وه چې د هغه هیوادونو د خوا وه، د هغه قدرتونو د خوا وه چې په افغانستان کې سیاسي منافع لري، او همیشه د خپلو سیاسي منافعو د حفظ لپاره یا د ساتنې لپاره دوی افغانستان کې لاسوهنې کوي، سیاست کې عملا. هغه دغه امریکا مثلا تاسو ولید چې په دوه کې فقط یو خبر سره چې د خپل ورور همدار صاحب د خبر سره موافقه نیم چې دوی طالبان وعده نه ده کړی. په دوه کې طالبان هم دا وعده کړی و چې دا وردوی قدرت کې هغه وخت خود سهم موضوع و که چېرته دوی سهم ومومي نو دوی به هېڅکله هغه محدودیتونه چې پخوا په ښځو باندې بخصوص وضع و دا به نه تکرارېږي. دوی هم ځینې وعدې کړې وې خو متاسفانه اوس په خپل هغه وعدو باندې دوی ولاړ نه دي او ورته وفا نه کوي. او بل دا چې د جمهوریت په حساب د خلکو د راویښولو په ارتباط زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې څومره بدلونونه راغلي دي د دې تر شا یو بهرنی قدرت و او هغه یې لامل شوی. پرته د ما مخکې هم اشاره وکړه چې هر جنګ مصرف ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک هېڅکله په خپله دومره نه دي پیسه در شوي چې هغوی بیا راپورته شي یو لوی اپوزیسیون جوړ کړه او هغه مسله تسلیتی جنگ مخی ته بیسی. خو هر کله چې کوم جنگ شوی که اولنی مقاومت په هغه اولنی دوره د طالبانو کې هم ملاتړي بهرنیانو او اوس خو اصلا داسې یو مقاومت نشته، نری هم نور نه غواړي د افغانستان په دې جنګونو باندې تر هغو چې منافع حفظي پیسې مصرف کړه. نو چې کله پیسې مصرف نی نړیوال ونه غواړي افغانستان کې به بدلون تر هغې نه راځي که څومره خلک چغې ووایي. اوس خو تاسو ګورئ چې د بیان ازادي نشته او جنګ هم په پیسو کې، خلک هم استبدادي حکومت تر سلطې لاندې ژوند تېروي. نو څنګه دوی خپل غږ پورته کړه؟ په مسالمت آمیزه توګه خو څو څوارې سپینګیرو غږ پورته کړه، ملا امامانو خپل غږ پورته کړ، ویویل دا اوس متیولله ویسا چیرته دی؟ یو څوک کولی شي ووایي چې هغه ولې بندي دی؟ خو هغې خپل غږ پورته کړه، هماغه و دولت غږ وکنه، هماغه یو مسالمت آمیزه مبارزه وه. دغه ځوان دغه اوس لادرکه دی، هېڅوک د هغې تر شا مثلا دادخواهي نه کوي یا دادخواهي یو څو محدوده ښځې کوي چې د هغو غږ هم څوک نه اوري. د خلکو مبارزه قربانۍ غواړي. بیا خلک څومره ځان قربانۍ که کلونه وشو چې عام وګړي قربانۍ کېږي، مګر قدرت کې بیا نور خلک مزې کوي په عام اصطلاح یې وایو. نو د خلکو نه زما په فکر توقع لږ ټیټه وسیخه ده. چا چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه راوړي دي هغوی باید بیا
موضوع باندې مې یو څه اشاره واچوم. دا اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، هم خلکو پکې هیڅ رول نه درلوده. دا چې دوی واک ته راغله یا جمهوریت سقوط شو، هم خلکو یوازې دغه سیاسي حالات څارل. خو اوس په د یو افغان په کور کې چې نه د طالب پلوي و نه د جمهوریت پلوي و، یو انجلۍ بې سواده پاتې کیږي، د دغه ډول حالت مخنیوی کېدای شي؟
دقیقا اصلي ستونزه هم دا ده، اساسي ستونزه هم دا ده چې د یو چا چې اصلا په هیڅ طرف کې نه و، هغه یو عام او بې طرفه وګړی دی، نن بیا قرباني دی. دا په خپله یو ډول قرباني ده چې هغه غواړي لورې ښوونځي ته لاړه شي، مګر خلک یې نه پرېږدي او دا زمینه ورته مساعده نه ده. دا قرباني دی، دا کس د دې حق نقص دی. وخت چې حق نقص شو دا قرباني دی. او په همدغه باندې ټول ستونزه په همدې مسله باندې راتاویږي. د دوی خپل ماشومان خو په خارج کې زده کړې کوي، لکه پخوا مونږ ولیدو چې د جهادي رهبرانو چې به ویل په افغانستان کې د دانې ځینې محدودیتونه د اول وار نه دی چې افغانستان خلک ورسره مخ کېږي، مګر وروسته مو ولیدو چې ماشاءالله د دوی خپل لورانې زمن په څومره ازاده محیطونو کې را لوی شوي وو، څخه تحصیلونه یې لرل. یعنی دا فقط د افغانستان په خلکو باندې دا وضعیت دی، د دوی په کورنیو هېڅکله نه دی. ستونزه همدا ده. او دا چې تاسو توقع لرئ چې د افغانستان خلک دې خپله یو کار وکړي، افغانستان خلکو په خپله دا وضعیت په ځان نه دی راوړی او نه په دې کې شامل وو. هغه چا چې دا وضعیت راوړی هغه هېوادونه باید بیا کینی دغه ستونزه حل کړه. جمهوریت هم ونړید، جمهوریت په خپله ځان رنګ نه کړ، بلکې ونړول شو. وخت چې ونړول شو په دې کې د چا چې لاسونه و هغه اوس موږ ته باید ځواب ووایي، اوس موږ ته باید ځواب راکچولې. او د دوی پلان څه شی دی؟ وادي حل لارې د دوی د خوانت څه شی دی؟ خو متاسفانه دوی هم په بحثونو کې دي، د پردې تر شا ډېرې خبرې دي. هر څوک هر څه غواړي وکړي، خو خپل مصلحتونه یې باید پکې، خپل منافع باید حفظ وسي. افغانستان د بهرنۍ او د سیاستونو په ډګر بدل شوی دی. یو وار کله چې دوی منافع وغواړي، دا طالبان به لکه پخوا دور څلوېښت ساعتونو کې یو څوک ونه ګوري و به یې نه ګوري. خو اوس د دوی خپل منافع دلته تامین دي، او تر څو چې د دوی منافع تامین دي د افغانستان خلکو په قصه کې هیڅوک نه دي او نه چاته مهم دي.
مننه کور وطن غلی همدرد ژوندۍ اوسي. غلی سادات تاسو تر اعظم کته سره ته وای د افغان ولس درد په دغه ډول شرایطو کې څنګه دوا کېدای شي؟
متاسفانه د افغان ولس درد په دې وخت کې تر څو چې هغه مملکتونه چې د هغوی منافع په افغانستان کې دي هغوی د دوی درد دوا نه کړي، نو متاسفانه د دوی درد نه دوا کېږي او د هغوی یو درد نه دی. په هر حکومت چې بدلېږي بیشترین ضربه چې ګوري ښځې دي افغانستان کې، عام وګړي دي چې بشترین ضربه ګوري هغوی، نو همیشه د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. همیشه د افغان وګړو یا د افغان ولس هغه اولویتونه چې د ژوند د یاغه ترېنه اخیستل کېږي، هغه بشري حقونه چې د هغوی حق دی، شرعي حقونه چې د هغوی حق دی، هغه حقونه تر هغوی نه اخیستل کېږي. متاسفانه اوس هم د هغوی دا ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او تر سوچ نړۍ ونه درېږي او دنیا دې ته جدي توجه ونه کړي، متاسفانه د دوی حقونه به پاندې حالت وي، د دوی حالت به پاندې حالت وي او تغییر به رانه شي. او یوازنۍ ډله چې کولای شي دغه حد ته تغییر ورکړي په دې وخت کې او په دې زمان کې هغه هم دغه حاکم ډله په افغانستان کې دي چې دوی کولای شي تغییرات راوړي او دوی کولای شي یو ډیر ښه حکومت مخکې ته ویسي که دوی خلکو سره هم نظر وسي او د افغانستان د خلکو حقونه هغوی ته ورکړي. مګر متاسفانه دوی هغه حقونه دوی خلکو ته نه ورکوي او همدا دی چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کېږي.
جواب کړی غلی سادات، که چیرې طالبان د ښځو حقونه ورکړي او هغه څه چې په نړیوالو معاهداتو کې یا په ټوله کې په نړۍ کې د منلو وړ دي هغه ټول اصول ومني او د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت وښيي، څومره د دې امکانات شته چې دوی د اوږد وخت لپاره حکومت وکړي او حکومت بریالی وي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خلک همیشه د امنیت تږی دي، نو هغه همیشه امنیت غواړي. یو نسبي امنیت چې اوس راغلی دی ته خلک خوشحال دي، اما د بل طرف نه خلک ځپل کېږي، د بل طرف نه هغوی د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. که دوی دغه حقونه هم ورکړي او د دې تر څنګ امنیت هم تر اوسه پورې چې ساتلی دا هم وساتي، نو په دې باور اوسئ چې نړۍ ټول به د دوی طرفدار شي. افغانان څه چې په افغانستان کې دي او په بهر کې دي ټول به د دوی طرفدار شي، دوی به په رسمیت جندل شي او نړۍ به دوی سره کومک وکړي تر څو افغانستان بیا ورغول شي او بیا افغانستان هغه حالت ته ورسیږي چې بیا افغانستان شي.
مننه کور ودان اخلي همدرد، ستاسو وروستۍ خبرې اورم، که چیرې طالبان د افغان نجونو حقونه ورکړي د افغانستان آینده څنګه ویني؟
افغانستان 50% ستونزه اتاغي نام ډیره به حل شي، ځکه چې اوس ډېر خلک په دې باندې د حکومت تر منځ چې کومه د حکومت او د وګړو تر منځ چې کومه واټن رامنځته شوی یا فاصله، هغه به یو څه د منځه لاړه شي او خلک به امیدوار شي چې دغه نورې ستونزې به هم ورځ په ورځ، اګر چې د ښځو د تعلیم تر څنګ ډېرې نورې ستونزې دي لکه بېکاري، لکه د خلکو ته د کار زمینې نشتون او ټیټ اقتصاد او نورې ستونزې هم شته. خو که چیرې ته ښځې خپل اساسي حقونو ته ورسېږي، اوس وګورئ، بښنه غواړم په دغه وروستیو کې تاسو ولیدل چې ښځینهو چې کومې ارایشګاګانې بندولې څومره د فشار رواني فشار لاندې شوې نورې ښځې ورسره، دا دوی خپل د دوی تر شا د دوی کورنۍ وې چې همدغه د دوی ته یو عایداتي منبع وه چې خپله کورنۍ به یې ورباندې تمویلوله. یعنی په هر محدودیت چې طالبانو وضع کړی د ښځو تر څنګ د ښځو کورنۍ ځپلې دي، د ښځو کورنیو ته یې مالي او نورې ستونزې جوړې کړې دي. نو دغه ستونزو په هوارولو کې که دوی خپله لاس مثلا پیل وکړي یا حل لارې ورته پیدا کړي یا دا محدودیتونه لرې کړي، واضح خبره ده چې د افغاني ټولنې به ډېری ستونزې حل وي او په دې توګه چې د خلکو نارضایتي ټیټه شي، واټن منځ نه لاړ شي، خلکو ته زمينه مساعده شي چې خپل نظریات شریک کړي خپل غوښتنې ورو ورو به اصلاحات راشي او خلک به مرامې بل خرابه لکه نورې ټولنو پرمختګ ته لاړ شي. اوس مونږ په ډېرې ابتدایي او ډېر اساسي مسایل باندې اگر چې اساسي دي مګر ډېر ابتدایي دي په نوره نړۍ په نظر یا په نسبت چې هغه د تعلیم مسله ده په دې باندې اوس مونږ په جنجال کې یو. هیله لرم چې یوه ورځ دغه ستونزه حل شي، یوه ورځ نه چې ډېرې زر حل شي، ځکه نه غواړو چې 15 کاله چې زه قرباني وم په هغه هېواد کې او ما خپل تعلیم ته لاسرسی نه لرل او تر اوسه مې هغه درد او هغه وقفه جبران نه کړی شوه. دا د دغې دور د نجونو ته بیا تکرار نه شي او هر څومره زر چې دغه دروازې د ښوونځیو پرانستل شي ټول لاړ شي درسونو ته او ټول په یو ارام او خوشحاله فضا کې ژوند وکړي. سره دا یو ډېره مهمه مسله ده او ټول هیله لري دې ته.
اخلی همدرد که چرته داسې ونه شي بیا آینده څنګه وینې؟ لنډ راته وایي.
واضح خبره ده موږ باندې تاریخ تکرار شوی دی، موږ خپل هر یو ژوندی تاریخ یو. ما ته را یاد دي چې دغسې منتظره وو او بالاخره دغه حکومت ونړېده او بیا موږ ښوونځي ته لاړو. تر اخره خو دغه ښځې داسې نه پاتې کېږي، دا نجونې خو تر اخره نه پاتې کېږي. دا وړه مسله نه ده چې نجونې به تر اخره په کور پاتې، بالاخره به یو حل لاره پیدا کیږي. نو هیله ده چې دغه حل لاره مسالمه تمیزه اوسي، په دې کې به د محکمې ډلې هم خیر وي، ځکه افغانستان خلک نور جنګ نه غواړي، غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. خو که چېرته دوی د افغانستان خلکو ته د خلکو په توګه وګوري، اوس د دولت د حکومت هغه اساسي فلسفه دا نه ده چې تر هغه څه چې زړه دي هغه په خلکو تحمیل کړه. د حکومت اساسي د دولت اساسي فلسفه چې کله رامنځته شو د وګړو او د حاکمې ډلې ترمنځ یو ټولنیز قرارداد دی. هغه به خپلې غوښتنې وایي، ته به هغې ته خدمات راکړې یا به هغه منې یا به ورته حل لارې پیدا کړي. نو دا چې یکتازه حکومت فقط استبدادي فرمانونه ته هیڅ ځای ته نه رسیږي، دا د دوی هم په یاد ولري. موږ تاسو ته هم همدغه معلومه ده، ټول خلک هم په دې پوهېږي چې که چېرته دې مسایلو ته حل لارې پیدا نه شي دا حل نه شي، هماغه تیر تاریخ به بیا تکرار شي. دوی به ډېر شي او درې څلور 15 کاله به تابلا وړي دا حاکمه ډله او بیا به دوی بیا په هماغه سرنوشت دچار کېږي لکه مخکې دور کې چې دوی ورسره مخ شول.
مدنه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې وږمې سادات او روبینا همدرد نه چې په خبرونه کې مو راسره ملتیا وکړه او تر دې دمه مو اسما سره د پروګرام مخ ته یوړو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چرې.
ګرانه